مشال رادیو دا اوس موږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او په د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري. په دې خبرونه کې زپام میر ساحل درته هر کله وایم. په خبرونه کې د رپورټونو ترڅنګ ونی ز خبرونه مشال رادیو مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له افغانستان سره د تجارت خرابېدو له وجې په صوبه کې کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. په سوات کې د وسلوالو په برید کې د یو ترانېدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. او د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو اووه هېوادونو ټولنه نن د سوریې پر وضعیت آنلاین غونډه کوي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویلي دي چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. د سوداګرۍ خونی مشر فضل مقیم خان پرون مشال راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ناسمو تګلارو له وجې له افغانستان سره سوداګري څو چنده کمه شوې ده.
والیوم یو وخت وو چې د 3 ارب ډالر نه اکسس بزنس کې د بیا چې دی اغا لوکل کرنسی ختم کړل ډالر راوست بیا نور خبرې شوې قرض دا دی کدا نن سبا 500 میلیون 700 میلیون 400 میلیون تک والیوم روان دي د کاروبار.
د سوداګرۍ خونی پخوانی مشر زاهد الله شینواری پرون مشال رډیو ته ویل چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په خیبر پختونخوا کې بیروزګاری زیاته شوې ده. د ویل چې د پاکستان حکومت باید افغان کاروباریانو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي او له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقه تمدید کړي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو سلاکار عبدالکریم خان وایي چې له افغانستان سره د تجارت د چارو زیات واک له وفاقي حکومت سره دی. اسلام آباد په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ په اړه اقدامات او پرلارو محدودیتونه د ملي امنیت لپاره ګټور بللی دي. د پاکستان حکومت تیر کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ په موافقه کې بدلونونه وکړل او د افغان سوداګرو پر واردونکو مالونو یې د 10% تعرفې یا فیس ترڅنګ د ځینو توکو پر لیږد د بندیز ولګاوه. اسلام آباد وایي چې د افغانستان په نوم داسې شیان واردېږي چې هلته یې اړتیا نه وي او بیا پاکستان ته قاچاقېږي چې ورته مالی زیان اړوي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د وسلوالو په ډزو کې یو تانېدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. د ضلع پولیسو ویان د رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې پولیسو بیګا په منګوره کې د نشئی توکو د کاروباریانو د نیولو لپاره ناکه لګولې وه. په بیان کې راغلی دي چې د ناکې پر مهال وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د منګلور تانېدار ووژل شو. بیان وایي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی او بل تښتېدلی دی چې لټونې روان دی. پر پولیسو د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان مشر قاضي یحیی اپریدی د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټي جوړه کړې ده. په د سپریم کورټ پرون د هغه عدالت د کراچۍ په څانګه کې د نوموړي په مشرۍ تر غونډې وروسته په بیان کې وویل چې کمیټي به د زندانونو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه خپلې سپارښتنې وړاندې کوي. قاضي اپریدی دا اقدام تر هغې وروسته کړی دی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر حسن سیتو سپریم کورټ ته په وړاندې کړي رپورټ کې وویل چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې د سند په شپږویشتو زندانونو کې د 14,000 قیدیانو د ساتلو گنجایش دی خو پکې شاوخوا 26,000 بندیان پراته دي. رپورټ وایي چې د دې لامل دا دی چې عدالتونه د قضیو په فیصله کولو کې خورا زیات وخت اخلي. خو دا سپریم کورٹ په بیان کې راغلی دی چې د مشر قاضي یحیی اپریدی په غونډه کې له بندیانو سره د بشري خواخوږی او قانون پر اساس د چلند پر ارزښت ټینګار وکړ او عدالتونو ته وویل چې هغه مقدمو ته د لومړیتوب ورکړي چې له درو کلونو څخه له زیاتې مودې راهیسې نه دي فیصله شوې. بیان وایي چې د اصلاحاتي کمیټې سپارښتنې بعد نورو صوبو او پر ملي کچ د زندانونو د اصلاحاتو او تګلارې جوړولو لپاره مهمې اثبات شي. قاضي اپریدی زیاته کړه چې پر وخت د قضیو د فیصله کولو لپاره د تګلارې جوړېدل اړین دي. د سپریم کورټ په ګډون د پاکستان په عدالتونو کې په لکونو مقدمې پرتې دي چې له کلونو راهیسې نه دي فیصله شوې. قانون پوهان وایي چې د مقدمو د ځنډ یو مهم لامل دا دی چې پولیس عدالتونو ته پر وخت چالانونه او شواهد نه وړاندې کوي. ټاکل شوی چې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جیوه مشران په سوریه کې پر روانو مهمو بدلونونو بحث وکړي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې د هغې ټولنې مشران نن په داسې حال کې پر لیکه یا آنلاین غونډه کوي چې د سوریې نوي حکومت د ګوښه شوي ولسمشر بشار الاسد په حکومت کې د کلونو تر سرغړونو وروسته د قانون د واکمنۍ باوري کولو ژمنه کړې ده. د هیئت تحریر اشام په مشرۍ وسلوالو د ډسمبر پر اتمه پلازمینه دمشق ونیو او د اسد حکومت یې ړنګ کړ. امریکا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر اشام یو ترهګره ډله بولي. د فرانسې خبری اژانس د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په حواله ویلي چې د نومبر پر 28مه د حکومت مخالفو وسلوالو د حملو له پیل راهیسې 11 لک وګړي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي بې ځایه شوي دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس اژانس ویلي دي چې جیوه ټولنې په سوریه کې د ټولګډونه سیاسي انتقال د بشپړ ملاتړ څرګندونه کړې ده. د ایتالیا وزیر اعظم دفتر د جیو ټولنې په استازیتوب په پرونی بیان کې لټول خو غوښتنه کړې چې د سوریه د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه وکړي. ایتالیا اوس مهال د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو هغې ټولنې نوبتي مشري کوي. په جیو کې برتانیا، امریکا، کاناډا، جرمني او جاپان هم شامل دي. د خبرونو پای مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن له لارې اوري. لومړی موضوع ته ورزو. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې یو ځل بیا له افغانستان سره د تجارت پر کمیدو اندېښنه ښوولې ده او وایي چې له دې وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې کمې شوې دي. د سوداګرۍ خونې مشر پرون مشال رادیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له افغانستان سره تجارت له 3 اربه یا میلیارد امریکایي ډالرو څخه شاوخوا 500 میلیونه ډالرو ته ښکته شوی دی. کاروباریان وایي چې پاکستان باید افغان سوداګرو ته د ویزې ورکړه اسانه کړي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو سلاکار وایي چې وفاقي حکومت له افغانستان سره زیاتره چارې پر مخ وړي. خو شنونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت هم 13 میاشت افغانستان ته پر لیږدونکو شیانو 2% ټیکس ولګاوه چې ځایي کاروباریان اغیزمنوي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په راپورټ کې.
د پښتونخوا سوداګر او صنعتکاران وایي د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په کمیدو دی او په دې وجه په پښتونخوا صوبه کې نورې تجارتي هلې ځلې هم متاثره شوې دي. په پېښور کې د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز مشر فضلی مقیم خان د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه د افغانستان سره تجارتي حجم مخ په ښکته روان دی.
نو زه تا نه پوهیږم که دا د خلکو سره یا حکومت ځان سره خېګړه کوي یا ځان سره او د خلکو سره دښمنی کوي. ولی که دا والیوم یو وخت وو که دا 3 ارب ډالر نه اکسس بزنس کېده، بیا چې دی هغه لوکل کرنسی ختم کړه، ډالر راوسته، بیا نورې خبرې شوې. غرض دا دی که دا نن سبا 500 میلیون، 700 میلیون، 400 میلیون روپیز تا د دې دا والیوم روان دي د کاروبار. نو دینه ګورنمنت دا کم ټیکس کلیکټ کړي، هغه هم نه کلیکټ کیږي. کم د خلکو روزګار روانو، خلک هم به روزګار شي.
په پیښور کې د تاجرانو او صنعتکارانو د خونی پخوانی مشر زاهد الله شینواری د دسمبر په 12مه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان سره د تجارتي حجم د کمیدلو په وجه په پښتونخوا صوبه کې بیروزګاری زیاته شوې ده. زاهد الله شینواری وویل چې په کار ده په پښتونخوا کې د تورخم په لوی لاره د تجارت تیزولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړی شي.
ویزا فار بزنس مین چې کاروباري خلکو ته اسانه ول غواړي او بارډر باندې پیرایول باندې پاکستان 120 ملکونو ته ویزا ورکوي نو افغانستان د تاجرانو ته ورکي داغه میکانیزم جوړې دی شي پاسانه باندې او پاک افغان جاین چمبر دی داغه ممبرانو ته دی کوي یا د کابل او جلال آباد چمبر په هغه کوي یا زموږ په دعوتنامه باندې کوي سرحد چمبر اف کامرس شل طریقې جوړې دی شي نو دغه ویزې مسله چې دا په کې هم ډېره زیاته ده او پاک افغانستان چې کوم ټریډ اګریمنت دی هغه ایپ ته ورته یي هغه چې دی ایکسپایر شوی دی د هغې رینیول دی فورا وشي نو دا ترانزټ ټریډ اګریمنت هم چې دی دا زموږ دواړو ملکونو په منځ کې یو د خفګان باعث جوړ شوی دی.
د سوداګرو او صنعتکارانو د دې اندېښنو په ځواب کې د صنعتونو او تجارت لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د سوداګرۍ او صنعتونو زیات معاملات د وفاقي حکومت په لاس کې دي.
زمنګ د صوبې نه د ان او سی په نوم یو حصار تا شوې ده چې هغه ان او سی انټیریر منیسټری ورک یو کم بار نه چې کم زمنګ انویسټر راځي نو هغه د سکیورټی په نوم یو ډیر لوی دیوال والے شوې ده چې یو خو زمنګ د افغانستان ټریډ متاثر شو چې مې په خطر روان ده. دویم چې ده زمنګ د بجلی ټیرف دومره بره لاړو د دې د وجنه چونکی حالت د فاینانشل حالت د صوبې او د وفاق تاسو له پتره تعلقات هم تاسو له پتره موږ ترانسپیشن اند ډسپیچ کمپنی خپل جوړ کړل صوبې او اوس موږ چې دینو کراچۍ لاهور او د لپاره انویسټر د لپاره زوی چې څوک د انویسټمنت موږ سره وکړي.
خو د پښتونخوا صنعتکاران او سوداګر وایي په روان مالی کال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د آمدن زیاتولو په هدف د پښتونخوا صوبې نه په برآمداتو یا اکسپورت کولو 2% نوې ټیکس لګولې دي او دوی وایي د صوبایي حکومت د دې نوې ټیکس لګولو په وجه به د افغانستان سره تجارت نور هم متاثر کیږي. په پیښور کې خبریال ارشد عزیز ملک وایي په پښتونخوا صوبه کې تجارتي هلې ځلې ځکه متاثر دي چې د افغانستان سره د تجارت په اړه د صوبایي او مرکزی دواړو حکومتونو پالیسیانی د متعلقه سوداګرو په مشاورت نه جوړیږي.
کله یو پالیسیانی بدل شي کله چې کم دی دا پاټک بند شي کله یو ایشو راشي کله وی چې بیا دا ګاډې به بدلې کله لکه دی هر میاش کې تبو ګوره نوې ایشو بجوړې زمونږ چې کم دلته نه انډستری سي چې ایکسپورټر دی هغه پریشان دی کله ډیوټي زیاته کی مخکې دا صوبایي حکومت چې کم دی 2% ډیوټي لګولا نو خلک په دې باغه شو چې یار دا پیسې بم ورکې لکه آلته خو دی پروفیټ د پاره ته دې نه ایکسپورټ کې کدا هغه دلته قیمت زیات شي نو آلته به تاسو ایکسپورټ کې هغه سه نو په کار چې موږ داسې پالیسی جوړ کړو چې زموږ د خلکو ته روزګار مېلو شي.
د دسمبر په اتمه په گورنر هاوس په خبر کې په تر سره شوی غنوندیزه غونډه کې بیلابیلو سیاسي غوندونو هم په پښتونخوا صوبه کې په کمیدون کې تجارتي هلو زلو د اندېښنو سرګندونه کړې وه او له افغانستان سره یې د ټولو تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم کړې وه.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي د سند صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتي کمیټې جوړه کړې ده. یحیی آفریدی دا اقدام پرون تر هغې وروسته کړی دی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر ویلی دی چې د هغې صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی. حسن سیتو د سپریم کورټ د کراچۍ په څانګه کې رپورټ دایر کړی چې پکې راغلی چې د سند په شپږویشتو زندانونو کې د 1500 بندیانو د ساتلو گنجایش دی خو پکې د زندانیانو شمیر شاوخوا 6000 ته لوړ شوی دی. سیتو وایي د دې لامل دا دی چې عدالتونه د مقدمو په فیصله کولو کې ډیر وخت اخلي خو قانون پوهان وایي چې پولیس پر وخت عدالتونو ته د قضیو چالانونه او شواهد نه وړاندې کوي. شنو کې وایي چې د زندانونو مخه د خلکو اصلاح ده خو په هغو بندیخانو کې قید کسان اکثر تر خوشي کېدو وروسته لا لویو جنایتونو ته مخه کړي چې دا د اندېښنې خبره ده. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د سند صوبې د زندانونو د پولیسو مشر یا ډی آی جی حسن سیتو سپریم کورټ کراچۍ رجسټری ته وړاندې کړي خپل راپور کې په زندانونو کې د گنجائش نه زیات بندیانو ساتلو لوی علت د عدالتونو لخوا زر پریکړې نه کول خودلی دي. د دوی په وینا چې دا مهال د سند په زندانونو کې سلیر سره قیدیانو کې یوازې څلور نیم زره سزا شوي بندیان دي او نږدې شل زره بندیانو مقدمې لا په عدالتونو کې روانې دي. خو په کراچۍ کې وکیله منیزا کاکړ د دسمبر په 12مه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دلته د جرمونو کچه هم زیاته شوې ده، عدالتونه د ثبوت په بنیاد پریکړې کوي. خو د دې په وینا د بدمرغه دلته پولیس په زیاته مقدمو کې په وخت چالان یا ثبوت هم عدالت ته نه وړاندې کوي.
کرایم ریټ هم زیاتی او د دې سره سره په عدالتونو کې کوم کیسونه دي نو هغه هم یو د پروسیجر لاندې حل کړي. نو په دې کې کوم پولیس ډیپارټمنټ دی په دې کې پزرګونو داسې قیدیان دي چې په هغوی باندې دروغجنې مقدمې جوړې شوې نو له پولیس سره د هغوی خلاف څه ثبوت نه وي نو په دا باندې چالانونه او داسې دي دا په ټیم نه جمع کوي. نو د دې د لامل اکثره قیدیان چې وي هغه په جیلونو کې وي. د چالان څخه خپل مدت کم په قانون کې ویل شوی دغه 14 ورځې کې دننه به چالان جمع کړي. خو دلته په دې عدالتونو کې داسې هم کې سورښت سیکال کال یې چالان نه وی جمع.
نو موړي په وینا په زندانونو کې د غنی لقبلا د قیدیانو ژوند اساسي اړتیاوي لکه خوب خوراک او روغتيایي سہولتونه اغیزمن کیږي. دا په داسې حال کې چې د یاد رپورت تر مخې د کراچۍ مرکزی زندان کې د بندیانو گنجائش 3700 او د ملیر په جیل کې بیا 2200 دي. خدا محل د کراچۍ په مرکزی زندان کې نږدې وزره او د ملیر په جیل کې نږدې 6000 بندیان موجود دي. په کراچۍ کې قانون پوها وکیل نصیب الله اڅکزی مشال لیډیو سره په خبرو کې د دې پړه پر حکومت او پولیسو اچولي.
حکومت کول لیک اپ کنسنټریشن جوړ توای هغه جوړ کړی دي. مطلب نه لکه ملزمان سره داسې رویه کوي چې لکه دوی کتونه کوي. دا خو ملزم دي مجرم دروسه پر لاندې دي. اف آی آر چې کټ سي سورځ میں ڈینٹری دی چالان بس سبمٹ کئے لیکن تفتیشی افسر چالان نہ سبمٹ کئی. مختلف وجہ بیان ہی نو بیا دادی چ پیٹی سی کوٹ پمیاشت میشت بنی پروتی چ مطلب نے چالان ناراضی زیاتوب دی.
د کراچی پ زندانونو کی د بندیانو د خیر خیګړ لپاره کارکون کی او مدنی فعال موجب خان بیا وای زندان د قیدیانو لپاره د حقوی د اصلاح مرکز پکار دی. خود بد مرغا دلتا د بندیانو لپاره بنیادی اسانتیاوی نشتا.
د زیات گنجائش د وجینا کم چې د جیل مقصد وی کریکشن یا اصلاح کول وی هغه مقصد پدې کې نه پوره کیږي. پدې قید خانو کې قسمه قسم قیدیان دیوبل سره انټریکشن کوي، دیوبل سره غوناسته ولاړه کیږي. نو لاګه وجینا چې کنده قسم چې د جیل خانی نه راوځي نو تدې اصلاح نه کیږي، بلکې الټا دی پنور برایانو کې پدور بدوالو کې پدور نورو کرانچ کې انوالو شي او د کرائم ریشو نورو هم سی واشي. فیسیلیټیز چونکې ډیر زیات فقدان دی جیل خانو کې. بس کم قید خانو کې فیسیلیټیز پکار وی لکه کتب خانه وی، کرکټ فټبال یا مطلب د لبو یو گراوند پکار وی، یو داسې میکانیزم پکار ویچر ته چغوتا هیلدی او فزیکل اکټیویټیز ملاوی دي.
په کراچۍ کې خبريال ضیاء الرحمن بیا وایي د غنې لقبلا ټول بندیان جلا نه ساتل کیږي. نو د په وینا چې په لوی جرمونو کې ککړ قیدیان بیا د نورو خلکو په ځانګړي توګه ځوانانو ذهن سازي کوي او هغوی هم خپل وسلوالو ډلو ته رابلي.
دا خو ډیر زړه مسله ده. پاکستان کې اورال قیدیان زیات دي او جیل کې سپیس نشته. ټول هغه دا مسله چې په دې جرمونو کې چونکی گنجائش نشته نو کم هارډ کور ملټنسي لکه لشکر جنگ وی، تحریک طالبان پاکستان یا گینگ وار، هغه سره به عام خلک مکس شي. دا ډیر غټ یو کنسرن دی. کوم نه وخت په وخت د کوم حکومتي ادارې دي هغه په دې باندې خپل لږ اظهار کوي. تشویش چیر دا
پاکستان چیف جسٹس یحییٰ افریدی دا سپریم کورٹ کراچی رجسٹری په غونډه کې د سن صوبې د زندانونو لپاره اصلاحاتی کمیټه جوړه کړې ده. دا سپریم کورٹ د اعلامیې تر مخې چې د دې کمیټې جوړولو موخه د زندانونو په نظام کې د موجوده مهمو ستونزو حل کول دي. د دې کمیټې مشري به پخوانی جج ارشاد علی شاه کوي او کمیټې به په زندانونو کې د سہولتونو او نظام ښه کولو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کوي. د اعلامیې تر مخې چې د پاکستان چیف جسټس د بندیانو سره د انساني همدردۍ او قانوني اصولو په رڼا کې د چلند پر اهمیت ټینګار وکړو او ویلي چې د هغه بندیانو مقدمې چې د 3 کالو یا تر دې زیات وخت راه لا د فیصلې په تمه دي باید ورته لومړیتوب ورکړی شي او د دې ډول قضیو سمدستي پریکړو لپاره ځانګړي تګلارې جوړول ضروری دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د شمالي وزیرستان د میرامشاه د ماچس وسیدونکو له حکومت غوښتي دي چې هلته د ناامنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو کورونو تاوان ورکړي. دوی پرون د میرامشاه د خبریالانو په مرکز کې خبری غونډې ته وویل چې ضلعي انتظامی او پوځي کال مخکې د ړنګو کورونو سروې بشپړه کړې وه، خو لا یې هم ورته پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي چې په 2014 زیږیز کال کې د وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو پر مهال ماچس کلی چې پکې 1400 کورونه ول مکمل ړنګ شوی وو. چارواکي وایي هیله لري چې صوبایي حکومت ورته ژر پیسې ورکړي چې اغېزمنو ته یې وسپاري. د پاکستان حکومت د عملیاتو پر مهال ژمنه کړې وه چې د ړنګو او زیانمنو شویو کورونو تاوان به ورکوي. عمر وزیر معلومات لري.
خبری غونډه کې د مچسو یو مشر جاوید اقبال وویل چې سروې مکمل شوه، نور کده ډنګو کورونو پیسې ورنکړي نو احتجاجونه پیلاوي.
د میژ سروې سپ خوري میژ په ډېرې جرګې سٹارټ کړه، وړکس کا غونډه کله دا په دوا کوله شي دا سروې سار ته ورسوله. ایس هر څه کمپلیټ تي خو میر د سیول انتظامیا د ڈی سی د آفس نه دامره دی نشي کوای چې یو ډیمانډ لیټر وسره جوړ کو پی ڈی ایم ای ته ولاړي چې د غریب خلک ته د سروې پیسې روشي. د کلا چونکې غون بلډ شو دا غریب خلک ته او د کرینا غون ختم دی.
د ماچسو یو بل مشر حاجی محمد شریف وای زیلی انتظامی سروې هم مکمل کړي خو د ماویزو په تمه دي.
سروې باندې عمل نه کیږي، مشت ډیمانډ نوټ نه روکیږي کنه چې میږه غت تسلی وشي. مخلرا میږه د پریس کانفرنس دې ته پورې کړه چې میږه اوس دنیا ته ورسیږي او روډم باندې کې او مخته چې سکه دلای شي خپل حق ته پورې ان شاء الله میش کی.
د ماچسو کلی اوسیدونکو دغه شکایت په جواب کې د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د مچسو په شمول ټول هغه خلک چې عملیاتو کې کورونا ډنګ شوي، سروې یې شوي او ککم پاتې وي هغه هم کیږي. خلکو ماویزې هم اخستی. د پاتې خلکو ماویزو لپاره یې متعلقه محکمو ته درخواست کړی. هم د میرامشاه اسسټنټ کمیشنر خالد عمران مشال ریډیو ته وویل چې د مچس کلی د ماویزو کیس یې تیار کړی، تماکړی چې ضرورت ماویزې ورسی.
شمالی وزیرستان شه زنه علاقے زنه داسې کلی چې اپریشن سر بیا زب نه بعد د دې سروې نو شوی د دغیړان کورې نو په ابنې ځلې انتظامیا وقتن فوقتن لګیا دو. یغې تمیش بقاعده ټیمې نه جوړ کړی دي هغه خپل سروې د جاری سوتلې دو. په دې شډېر خلک ته موضوع ملو شوی هدو سو د میش سره د فند د کمی د وځي کیس مکمل لای خولیا موضوع نه دوه تر غلی او زنه کلی داسې پوتې دي. مثلا لکه ماچا سې لکه چې کی مدو دې باندې میجا ټیم ه جوړ کړای دی سروې ه ډېر حد پر شوی دو. ا باندې میج لګیای ان شاء الله کوشش هم دای چې زر تر زر یې کلیر کی.
ضربې ازب عملیاتو کې د ځای خلکو په وینا میرام شاه میرعلی د داخل بازارونه مکمل رنگ شوی ول او ډیرای سیمو کې د خلکو کورونا هم رنگ وو چې حکومت د خلکو ستانه دو پس ژمنه کړي چې غوی تبا د رنگو کورونا ماویزې ورکړل کیږي. د چارواکو په وینا د مکمل رنگ کور په سر سلور لکه او جوزوی رنگ کور په سر یو لکه او شپېته زره ماویزه ورکولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په پاکستان کې د آزاد او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکي نا حکومتي ادارې فری اینڈ فیر الیکشن نیټورک یا فافن ویلي دي چې د تیرو عام انتخاباتو پرتلا سږ کال په فبروري کې نه یوازې د ښځو ووټرانو شمیر لوړ و بلکې زیاتو ښځو د نوماندانو په حیث په انتخاباتي هلو ځلو کې هم ګډون وکړ. فافن د ډسمبر پر 10 په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د قامي او صوبایي اسمبلیو د 1410 څوکیو لپاره 902 ښځې نوماندانې وې. د خیبر پښتونخوا ځینې اوسیدونکي وایي چې پخوا د رای ورکونې په ارزښت نه پوهېدي خو اوس د خپلې خوښې نوماندانو ته ووټ ورکوي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي چې د رای ورکونکو د شمیر لوړولو او په انتخاباتي بهیر کې د ګډون لپاره یې د آگاهۍ کمپاینونو ته دوام ورکړی دی. اسما ګل تفصیل لري.
د فافین د راپور لمخه د 2013 کال پرتلا د 2014 کال عام ټاکنو کې د خزو ووټرانو شمیره کې زیاتوالی راغلی دی. د راپور لمخه په هیواد کې د رجستر شو خزینه ووټرانو شمیره 15 کروڑ او یو کم نوی لکو، چې پکې 2 کروڑ او 34 لک خزو خپل ووټونه کارولی دي. دا شمیره د 2013 کال ټاکنو پرتلا 20 لک زیاتوالی ښایي. د بډخیل الډن سیمې اوسیدونکو سویرا چې په لومړي ځل خپل د ووټ حق کارولی، مشال ریډیو ته ویل چې پخوا هغه د ووټ په اهمیت نه پوهیده، ځکه دا ضروری نه ګڼله چې په عامو ټاکنو کې خپل رای وکاروي. خو نوموړی وایي چې اوس پرې پوه شوې ده.
په لومړي ځل ما خپل ووټ استعمال کړی دی. ووټ موږ څه دپاره شو؟ چې څوک پاس شو پاس شو، چې څوک پاس نه شو نو پاس نه شو، بل دا چې څوک پاس شي نو موږ له سره کوي. نو چې کله نه بیا ما د پته ولګېده چې دا ووټ زموږ دپاره څونه اهم دی، دا زموږ حق دی، دا به موږ استعمالو. بیا زه لاړم، ما په لومړي ځل باندې ووټ واچولو. خبر مې وی چې دې پاټې لا ورګه ماماګن راغلو چې زموږ پاټیلا ورکا ټول ته مې خ سپو وی چې زما اوټي او زما مرزي ده. اوټ په مونږ دی نه پس لازم استعمالوم.
د مردان اوسیدونکو 15 کلن یاسمین وای چې د اوټ په اهمیت په هدا، ځکه کې د سیمې په کچوي او کړه قامي کچي تل خپل رائے د اوټ تلاري سرګندوي. نو موري مشال ریډیو ته ویل چې اره خزه باید خپل ووټ وکاروي، ځکه چې دا د ټولنې د پرمختګ لپاره ضروری دی.
اوټ چې دی نو دا زمونږ حق دی، او موږ بیا کس له خپل علاقې داسې کس له ورکو، او هغه بیا وروسته موږ خپل خبره هغه ته کولی شو، او هغه د کومو د عوام ښه خدمت وکړي. را زمونږ خویند ته پکار دی چې په ښه سوچ سمج سره خپل اوټ صحیح کس له امیدوار کس له ورکي.
په خبر کې خبریاله فرزانه علي بیا د خزو په جمهوری عمل کې برخه اغستل یو لوی پرمختګ ګڼي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې ډېری خزي د پوهاوي د نشټوالي له عمله د ووټ اچولو ته ارزښت نه ورکوي، خو که دوی ته د ووټ اهمیت په ډاګه کړل شي نو په راتلونکو ټاکنو کې به د خزو ګډون نور هم زیات شي.
جنرال الیکشن خیبر پختونخوا کې مونږ وکړو چې خزي راغلي دي او هغه الیکشن ګټلې اوم ده. اوس هم داسې زیونه دي خیبر پختونخوا کې کې هغه کې خزو تا ووٹ ورکول حق دونا نہ ملاوی گی سنگچے خارونوں کی ملاوی گی. پخاور سرا ان چکم تڑلے ازلا دی آگی کیوں مونگا گورو چی دیر مشکل سرا 10% شرط دے آگا پورا کی گی.
دفافین پر راپور کے راغلی چی دقامی سملے پہ حلقو کے دخز ووٹرانو برخا پا دوزرا اتلسم کال کے یو کم سلویخ اشاریہ سلور سلنوا، چی پا دوزرا سلی رشتم کال کے یو سلویخ اشاریہ سلور سلنتا پورته شوې ده. همدارنګ د صوبایي سملای پټاکانو کې د خزو ووټرانو برخه سلویخ سلنه څخه یو سلویخ اشاریه سلور سلنه تل وړه شوې ده. راپور دا اوم ښایي چې په 2013 کال کې یو سل 15 حلقې داسې وې چې خزینه ووټرانو پکې برخه نه و اغستې، خو په 2014 کال کې دا شمیره سلی رشته راټیټه شوې ده. د فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک یا فافین د خیبر پختونخوا د انتخاباتو څیړنې د ټیم مشر سیدزاده سعود مشال ریډیو ته په خپلو خبرو کې ویل
د 2013 نه پس پړوم بیزل کلا د دې مونږ ټریک شروع کړي نو د 10 ملیون نه د فرق کم شو په واټر لیست باندې 7.7% تا جنډر ګیپ راکو شو. دویما چې کوم وانه مونږ ایز ا ووټر د دې کتلې وا چې دې ووټ اچولې دي، نو پاره کې د خزو او د سړو ترمنځ چې کوم مخکې فرق وو نو هغه فرق څومره نو هغه فرق هم کم شوی دی. یو ووټونه دواړو ښځو سړو او اوورال نمبر چې هغه سیوا شوی 61 ملیون خلکو ووټ اچولې، په هغې کې د 39.4% وه په 2018 کې. دې ځله چې کوم الیکشن شوی دی په هغې کې د ښځو شره سیوا شوې وه، نو 41.4 هر سل ووټو کې 41.4 د ښځو طرفه اچولې شوې.
بلخوا د الیکشن کمیشن په خیبر پختونخوا کې ډیپټي ډایرکټر سهیل خان مشال ریډیو ته ویل چې دغه اداره لته رسو کلونو راهسي هسي کوي چې د خلکو په ځانګړي ډول خزو ته د پوهاوي د زیاتوالي لپاره کمپاینونه وکړي.
د ووټر ایجوکیشن چې کوم سلسله ده هغه جاری او ساری او سم ده. خلکو کې دا غاهې پاک لباندې چې کوم مالي ځلې الیکشن کمیشن کړی دي مختلف پارتنر ارګنایزیشن سره، او بالخصوص په چې کوم د قبایلي سیمې وي یا داسې علاقې چې هغه کې دري زنانو او نارینو د ووټ پم ووټرانو په منځ کې چې کوم سنفي فرق وو هغه لږ زیات وو، نو د هغې د کمولو لپاره الیکشن کمیشن خصوصي د خواتین د ووټر د رجستریشن پاک نه باندې چې کوم هغه مهم وو هغې تقریبا 15% روان دي. د دې هم کردار کېدای شي.
د فافن راپور له مخې سږکال په قامي ټاکنو کې د خزینه کاندیدانو شمیره د 2013 کال پرتله دوه چنده زیاته شوې ده. د قامي صوبې اسمبلی په مجموعي توګه 1,01,6 حلقې وې چې پکې 509 حلقو کې بیا 902 ښځو برخه اخیستې وه. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په 301 حلقو کې 415 خزینه کاندیدانو ګډون کړی و. د قامي صوبې اسمبلی لپاره اچول شوو اوټونو کې د خزینه کاندیدانو برخه هم زیاته شوې ده چې په 2013 کې دا برخه 2.5% وه، خو په 2023 کال کې 4.3% ته لوړه شوې ده. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
په پېښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې شوې. د مهمو خبرونو لنډیز: د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي دي چې له افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې په صوبه کې هم کاروباري هلې ځلې اغیزمنې شوې دي. د سوداګرۍ خونې مشر فضل مقیم خان پرون مشال راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې د وفاقي او صوبایي حکومتونو د ناسمو تګلارو له وجې له افغانستان سره سوداګري څو چنده کمه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د سوداګرۍ او صنعتي چارو سلاکار عبدالکریم خان وایي چې له افغانستان سره د تجارت د چارو زیات واک له وفاقي حکومت سره دی. اسلام آباد په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د سوداګرۍ په اړه اقدامات او پر لارو محدودیتونه د ملي امنیت لپاره ګټور بلل دي. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د وسلوالو په ډزو کې یو تانیدار وژل شوی او یو پولیس ژوبل دی. د ضلع پولیسو ویاند رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې پولیسو بیګا په مینګوره کې د نشه یي توکو د کاروباریانو د نیولو لپاره ناکه لګولې وه چې ورباندې وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د منګلور تانیدار وژل شو. بیان وایي چې د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو مشکوک وسلوال وژل شوی او بل تښتېدلی دی چې لټونې روان دی. پر پولیسو د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان مشر قاضي یحیی افریدی د سند په زندانونو کې د اصلاحاتو لپاره کمیټه جوړه کړې ده. سپریم کورټ پرون د هغه عدالت د کراچۍ په څنګه کې د نوموړي په مشرۍ تر غونډې وروسته په بیان کې وویل چې کمیټه به د زندانونو په نظام کې د اصلاحاتو په اړه خپل سپارښتنې وړاندې کوي. قاضي افریدی دا اقدام تر هغه وروسته کړی دی چې د سند د زندانونو د پولیسو مشر حسن سیتو سپریم کورټ ته په وړاندې کړی رپورټ کې وویل چې د هغه صوبې په بندیخانو کې د قیدیانو شمیر په بیساري کچ لوړ شوی دی. په رپورټ کې راغلی دی چې د سند په 26 زندانونو کې د 14,000 قیدیانو د ساتلو گنجایش دی، خو پکې شاوخوا 26,000 بندیان پراته دي. او ټاکل شوی چې د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا جیو مشران په سوریا کې پر روانو مهمو بدلونونو بحث وکړي. د فرانسې خبری اژانس وایي چې د هغې ټولنې مشران نن په داسې حال کې پر لیکا یا آنلاین غونډه کوي چې د سوریې نوي حکومت د ګوښه شوي ولسمشر بشار الاسد په حکومت کې د کلونو تر سرغړونو وروسته د قانون د واکمنۍ باوري کول ژمنه کړې ده. د هیئت تحریر اشام په مشرۍ وسلوالو د ډسمبر پر 8 پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد حکومت یې ړنګ کړ. امریکا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر اشام یو ترهګر ډله بولي. د خبرونو لنډیز مو اورید. د مشال راډیوي مجلې په یو نوې غړنه کې په پیښور کې د یو ناول پاړه د پوهانو غونډې، په خوست کې د مشاعرې، د مومندو د شاعر شاه حسین آبشار مرکه، د فلم ستوري امان د مرکه بل برخه او د زما داغستان کتاب د یوې بل برخه ژباړه در خبرو. د خبرونه قربان نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. نجیب امیر مو په ونوي غنه کې مهرکل کوم. دا ونې په خبرونه کې مهم مطالب او مرکه اوریدل شي. د پیښور په باچا خان مرکز کې په وغونډه کې د 15 صوبه په نوم پر یو ناول پوهانو خبرې وکړي. په خوست کې د رنگین مخه مشاعره وشوه. د مومندو له شاعر شاه حسین آبشار سره مو مرکه کړې ده. د وتلي فلم ستوري امان د هنري ژوند پاڼې اړو او په اخره کې د رسول حمزه توف د کتاب زما د افغانستان د ویبل برخه پښتو ژباړه درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړی. د پېښور په بچا خان مرکز کې د افغان لیکوال عزیز الله کاروان پر ناول پنځمه صوبه پوهانو خبرې وکړې. د ناول لیکوال مشال لډیو تویل هغه د افغانستان وروستی بدلون په هنري توګه وړاندې کړی دی. هغه وایي د افغانستان د جګړې په پس منظر کې په لیکل شوي دې ناول کې د مینې کیسه هم شته. د غونډې جوړونکي بیا وایي د مطالعې د کلتور د ودې لپاره دوی دا غونډه جوړه کړې او په راتلونکي کې هم دا ډول غونډې جوړول غواړي. د مشال خبریال عظمت علي شاه هلته ورغلو.
د باچا خان مرکز ادبی سانګې د یو سټڈی سرکل تابع کړي وا چې پکې د افغانستان سره تعلق لرونکي لیکوال عزیز الله کاروان د پنځمې صوبې په نوم د یو ناول تنقیدی جایزه وشوه. سټڈی سرکل کې د زده کوونکو په شمول د ادب سره تړلي خلکو هم ګډون وکړ. د انتظام کوونکو په وینا چې یاد ناول کې د افغانستان په حالاتو او د جنگونو نه د سیمې خلکو ته په ورپې خستونزو لیکل شوی دي. دا کتاب لیکونکي عزیز الله کاروان مشال ریډیو ته وویل په ناول کې د رومانس، د جنگ ځپلې خلکو کیسې او د جمهوریت په اړه سبقونه هم شامل دي.
دا د افغانستان د جګړې پس منظر دی او د جګړې سیاسي او اخلاقي پس منظر دی. یعنی دغه جګړه چې کېدله د سیاسي اړخونه سو او د اخلاقي پس منظر سو ټولنیز اثرات یې غورځول او دغه سقوط سه تاثیرات پرېښودل، څه ناخوالې راوړلې. په دې کې د مینې قصه هم شته، بلکې مینې پکې دي. په دې کې سیاسي قصه هم شته او په دې کې چې دی د جګړې اخلاقي پس منظر هم شته. څه چې په تازه وختونو کې وشو دا د جمهوریت سقوط داسې یو وړه خبره ده چې باید تېره هېره شي نه.
د کتابونو د چاپ او د لوست په اړه څېړنې کوونکي سټیټسټا مارکیټ په خپل ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې هر کال د 6 کروڑ روپو کتابونه خرڅیږي او دغه شمیره په هندوستان کې له 5.5 ارب روپو سیوا ده. د سټڈی سرکل تابع کوونکي ډاکټر شهزاد مشال ریډیو ته وویل چې باید پوهنتونونه او کالجونه هم د مکالمې کلتور ته وده ورکړي.
دغه سي افغانستان کې روان سیاسي جګړه هغه لاملونو په اړه پکې ډېر تفصیلي بحث دی. هغه ځوانان څنګه متاثر کړ، د خلکو خاندانونو او ټولنې څنګه متاثر کړ. کتاب د ویلو سره تعلق لري چې څومره ډېر هم یو کس د حالتونو خبرې غته پکې هغه مړ ډېر سبقونه ملاوي دي. شي
سټڈی سرکل ته راغلي زده کوونکي امین الله خان مشال ریډیو ته وویل د ټولنیزو شبکو او د انټرنیټ په دور کې هم د کتاب اهمیت پر خپل ځای دی. اوس خلک زیات تر معلومات د انټرنیټ لا لارې حاصلولی شي خو کتاب خپل ارزښت نه دی بیللی.
خلک کتاب ګوري خو کتاب د وخت سره په کې بدلون وستل غواړي. هغه په شاعرۍ کې وي، کاغه په سندره کې وي، کاغه په ناول کې وي. مطلب د وخت حالات سره به هغه شاندې په کې لګل پکاري چې کوم کې ځوانان انټرسټډ وي. نو که زه دا ووایم چې نن هم ځوانان کتابونه نه ګوري نو دا هم خبره داسې نه ده. ځوانان هوسم شته، څومره چې خلک کتاب لیکي دومره خرڅ هم شته. البته هر سړی که کتاب لیکل غواړي نو هغه د ماحول مارکیټ او د معیار مطابق ته کار او زیار کوي نو دا بخی بیا هر سړی وګوري.
نړیواله اداره ورلد پاپولیشن ریویو وای چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کتابونه په امریکا او بیا په هندوستان کې ویل کیږي. ادارې د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په یو کال کې په هندوستان کې هر کس تقریبا 14 کتابونه لولي او په پاکستان کې د غشمیرا 2 کتابونه ده.
دا مشال لډیو خبريال عظمت علي شاو چې راپور وړاندې کاوه. بیا هم یو راپور لرو خو دا ځل خوست. په یاد خار کې ځایي ځوانان وخت نا وخت د بي غونډې او بندارونه جوړوي. دوی دا ځل هم د رنگین مخام په نوم یو غونډه جوړه کړې وه. دا پرتمینه غونډه د خوست غونډې پر سر په تفریحي سیمه کې جوړه شوې وه. په یاد مشاعره کې شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړو. د مشال خبريال نجيب الله لو خیل هلته ورغلو.
وقار ګلاب د شبنم تک واړی چې دل کړی خو چنا پرګ دې تر سره غر مې وړې خوبنا در پس ورک مینن سبا د کامنه خوبنا ز شو ګرو مړکړه ماسه تکوي خوبنا در پس
په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمد یار خپل دا شعر وړاندې کړ:
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دما کوي رنگین ماښام کې، اوس شاعران به درته وغږېږي، اوس شاعران به درته وغږېږي، خوږه کیسه کوي رنگین ماښام کې.
د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د دې سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړي وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحانی وایي:
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سږ کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه و کړی د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دغې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي. خو د دې برنامو محسوس اغېز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی:
خوست کې د مشاعرو یا عموم کې د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دا ده چې هغه نوي شاعران را برسېره کړل. هغه شاعران چې هغو ته موقع نه وه مخکې یو څوک مشهور شاعران هغو به شعرونه پکې ویلي، هغه نویو کسانو ته پکې موقع نه وه. د دې ودا ګټه شوه چې دا ځوانان جوړوي او په خپله فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یا د دې وي. په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه له لسګونو کلونو را په دې خوا دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوري ماښام او ځینې نورې لویې او وړې مشاعرې جوړیږي چې د خوست سربیره د لرې برې پښتونخوا ګڼ فرهنګیان پکې ګډون کوي.
د نجیب الله لو خیل راپور مورید. اوس ورزو د خیبر پختونخوا مومند سیمیتا او هلته د ځوان شاعر شاه حسین ابشار سره دغه په ژوند او فن خبرې کو. نو موړې د مومند د یوسف خان کلا سیمې سره تړاو لري. زمونږ د شاعر زیاتره غزلې لیکي، خوای چی ټپی، نظمونه او د شاعرۍ نور اسناف هم لیکي. د شاه حسین ابشار د شعر محتوا مینه ده. دغه په شاعرۍ کې هجر، بلتون، وصال، غم جانان او غم دوران ټول سترګکونه وهي. په سیمه کې د مشال رادیو همکار شاهنواز ترکزی له شاه حسین ابشار سره خبرې کړې دي. راځئ چې وای ورو.
او زما نوم دی شاه حسین او تخلص مې دی ابشار.
شاه حسین ابشار
جی. جی ایم دا دل اخیما دا یوسف خان قلا.
او شاعری بیا ته څومره مودې نه کې کوست داسې
یره جی شاعری خزما ډیر وخت شو ډیر غټواله سلورم نه ما ته چې زلیکل کوم
سلورم وخت دې سلیکل.
او یره جی بس دا وخت نه لیکل کوم او بس په پویدم نه چې مطلب دا سلیکم سد پاره لیکم او بس ذهن دا برتل او لیکل بمې.
نو دغه وصل سلی کې لیک غزل لیک نظم لیک یا مطلب یو څو چاربی ته لیک یو سبد سلی کې داسې کم سنت کې زیات پوري کړی ده.
یره جی بس لیکو غزلم لیکم او ټپیم لیکو او دا شعرونه نظم هم لیکای لګ ډیر
یو ځینې کوي هم
او وای هم
ټپو وای
او بس وای لګ ډیر
په ترونو کې خو به ټپی وکی
یره ترونو کې هم چرته نه دی وای خو بر حال
زه هم در سره وکم
او ټپو بس اپم چرتان دک او بس به ورته
غزل کدر تک میا دی خر
جی او غزل بتا سرزه شریک کما
قربان
کلام د چی د ځان سره ساتل لمدوم یو تصویر ریاض شه د چا سترګي خکولوم یو تصویر او د هجر تور شپه او خاموشي او تنهایی سلوار یو لهزه کی راغستوم یو تصویر منه او زما بلا یادونه او تړلی ور سره تمام شپه پزړو پوری نیو میو تصویر
ډیر
حیرانو سانیوله ورتناس تم ټوله شپه د خپل رڼو اوخ کوچو میو تصویر سپوږمۍ ستورو کې نو د هایست مقابل نن بیا چې په زور زیر د یار کتو میو تصویر
ډیر
مننه لشی باندې سترګو او د غشو نه تیرا د هاغه خپل سترګو یادو میو تصویر
ډیر
مننه او په مخ یو راخور عجب د زلفو صاحبان په یو هنر د زلنه نوتو میو تصویر
ډیر
او ابشارا چې د یار د ناز مسکا ته می قتل په زړه لکه مرهم بلګیدو میو تصویر
ډیر ابشار کده غراته و روزګار دې هم څوک کې کنه داسې
او جی روزګار هم زه د ګاډو ایر کنډیشن مکینه کې د شپقدر بازار کې تل کار
نه د ګاډو ایر کنډیشن
او جی د ګاډو اټو کارې سي
مکینه اټو نو اب کم ځای کې
اجی دل تکم شپقدر پهلوان قلا کې دل
نو داسې ډیره مې وروه برابر جوړ کړی چې شیر خطاب سی بیا ناموس خان سی بیا کمبل داسې او مشر شاعر درځینو د ناس ته دی خوږي
او جی داسې مرګری رضی او زموږ خو بل چا سم کار کو په کارګری باندې
کابل چا سم کارګری جی شاعر کې استاد به څوک دی داسې چا نه
استاد او شاعر کې استاد غلام حسین محب سی
هغه سره
او جی هغه نسلا کو
هغه نسلا
جی
نو غزل مزل ډیر لیکل دي کنه داسې
یاره جی ما خو ډیر زیات لیکل دي هغه ډیر وخت نه کوم ډیر زیات لیکل نه کړی او
او سبق خو دې نه کوي
جی او سبق مې لسم می پاس کړ
به درست نه ویني
او کالج تم تل بس بیا بس روزګار خبره او بس غي وجم بیا پرې
نو دا چې کله مشاعره بیا څنو داسې غونډې چې هغه استاد درته وای چې بس لکه نن کار زیات ته گاډی مرا غړي نو مشاعره لمزه
یار جی بس چې موقع زو هر ځای ته زو او د خپل ځکمن ته مشاعره کې خپل دا دوه وسی مشهور دو ادبی دا ټوله نشوا او شبقدر خدا سے پمټه کې په قلم قرانه او قلم ملګری چې کوم دی نو غیلم زو دا سې نورم چې موخه او جان سیب جی او دا سې نورم چې کوم دی کې موږ سره موخه نو زو ولی نزو
چکر
او چکر لګو زو شهرو لزو غړون کو
او دا شهر دی خو خصو کو چې به د شهري شروع کړل ته غوسم د مرسته زیات عمر والا نه
او شهران خو له خوم ډیر ټول شهران زه غوښمه پښتو چې کوم ټول
نه ولا نه غو بسړي باندې یو خو لګيږي چیرې نو بس هغه هغه د پاره شاعر شي کنه اوس کده مانه پښتنه وګه چې ته سندره ولې ونه زه به درته چیرې دا مده منور استاد د وژن کنه هغه 1993 کې وفات شوه دی مرده زور کوټه مخ بس هغه به مې ورودونه په خپل هم سندره ول شروع کړې دي نو لازم اوس په ټول سندره غوړې ونرمندن وخت
یار دا شهران خو اسرائیل څخه په هم صاحب شاه صابر صاحب شو او دا سې نوډه شهران او بس دا شهري خو بس ډیرو ګډو وای نه زه کوم
او سکول د وخت خو سکول د وخت
جی
نو سکول وخت کې استاد پچو کنه ولې د سکول سبق نه دی او شعرونه لیکي
یاره جی بس والله
کنه ولې خو نه
نه
کور کې بابا نه ولې پلار دی چې لکه ورګه ته بس سکول لې کوم او ته اله شعرونه لیکي شعرم خو خبر ده دا نه خو لکه ته یو کار لیږی غنه کې بل کار کنه لازم به کور کې بابا مور غوسه کیږي کنه
یار او بس
هغه به درته غوسه کیدل
ها بس
څه به درته ویل
یار جی بس پلار هم پات الله دی وخی
الله دی
ډیر وخوش او مور مې او بس کله کله غوسه کیږي
اوسم غوسه
بس استانبول کار نشه دی
همدغه مشهور خوږي
او بس دا خو د انسان خیالي او فکر دی شهري او دا
او ته مشهري
نه جی زمانه مشران شدري نو مشهري
اوس که په دې خیر نه کړته یو خطا یا د وقته د سیو لاندې شان ته بس مونږ غوړو کې باغه مور نو به مخه خو کو سره
جی تاسو به سو شیر نور او
ارشاد او
کدا خپل می د البرشي سمر خوان بوکري کدا خپل می د البرشي سمر خوان بوکري کمې د تور شپو سحر شي
څومره
خوان به وکړي او د تګ زړه د نظر تندر به پر هم ماتوم د تګ زړه د نظر تند په پر هم ماتوم کرا خکارا لکه دن مرشي څومره خوان به وکړي ازما پزړی لو به وکړي پزان په هن دی قدم غرور په ما نظر شي
څومره
خوان به وکړي او زما پختنی لکه یار چر تراپی خو وکړه سما د در خور بزر شي سمره خوان بوکړي او جون به خمیش زما رو خان شي خوشحالي به مومم کدا بشار د زړه خبر شي
سمره خوان ډیر
خوان
بوکړي ډیر خوان به هم وکړ کلام به خوان وکړ مننه تاسو
ډیر زړه په تاسو وخره کول ډیر خادو سي مننه
خوږ ژبه شاعر شاه حسین آبشار چې د شهنواز ترکزی پوښتنې ځوابولې. اوس د پښتو فلمونو د نامتو اداکار یا ستوري امان سره دغه پر ژوند او فن د شوې مرکې یوه بله برخه دراورو. د نوموړي سره د خبرو دا څلورمه برخه ده. هغه وایي په کوم وخت کې چې بدر منیر دوی په کراچۍ کې د یوسف خان شیربانو فلم جوړاوه، د او ملګرو یې په لاهور کې په همدې نوم او کیسه فلم جوړول پیل کړی و، خو د کراچۍ ټیم مخکې شو او د لاهور ټیم بیا د کله خزان او کله بهار په نوم یو بل فلم جوړ کړ. د پښتو فلمونو د دې وتلې اداکار خوندورې خبرې واوري.
دا اچھا تاسو ته امیر صاحب دا خبره وکم چې دا دا نوم سره دا مونږ پروډوسران چې رایټر هم وو کنه، سره دین هم و، سید امیر سره دین هم و، یوسف خان شیربانو هم دا فلم مونږ هم شوري کولو کنه. نو هغه خط ولیکله، خط خو بس دغه خو ما ته په کارو چې ما ځان سره ایښه هغه ما ته رانو کو هغه هغه کې لیکلي و یاره ایټ اے ټایم تاسم لگے جوڑوئی مونگم پروگرام دے کا ریکارڈنگ میں کڑے کنا گانے مانے تک فلم دا پر پہلا گانے ریکارڈ کی گی
صحیح.
نو دا ڈیر مطلب کا تاس فلم مخکی ریلیس رو یوسف خان شیربانو زمون یوسف خان شیربانو تا وہ ڈیر تک مطلب نقصان ہو رسی گی
صحیح.
نو بہتر اب دائی چھے مطلب دے یا تاسو ڈرا کئی یا مونگا ڈرا کو کنا نو بس پتہ نشتا مونگا والا سر زین وقت والا غیر دا زیرادہ چینج کا او کلا خدا کلا باری شوری کو
نو دسی سا دا منز لارا نشورا وطے چھے یو بیسک ریزنو امان سیب دسی دا سا دا منز لارا نشورا وطے چھے دوارا ٹیمون یو زی شوی وے او پو شریک کئی لکا پا یوسف خان شیربانو فلم جو کڑے وے چھے پاگی کی امان سیب ہم وے
نا خو ما تا سویلی چا با کدا گنو آگا خپلی او ٹیمو کراچی گئے نا
صحیح
او لاور کے خپلی او ٹیمو او آگا کی دورا دا گو نو خپلو کے مطلب دا چیارا
رابطے نوے
نو دا سے دا گو سسٹم پوشی چیارا آزی ایکٹرانو باغذی کار کرو لاور ایکٹرانو لاور کے کار کر مخی دا دیر سخت کمی دا خروس تو بیا مطلب دا جی یو لاہور والا دلتا راتلو دلتا والا کراچی تے بتلو آغا فاصلے مطلب کمش پہ لیکن آ وقت دا سہولت نو کنا نو اول ورز نہ دا تہیا کڑی وچ یارا زو مطلب دا کہ عوام نے کو کئی نو زو مطلب سکرین بوج نہ جوڑے گا نو بس اللہ تعالی کرم دے چترو سا پو انشاءاللہ
تاسی پر برخه بیا ډیر رست نور کارونه راغله. امان سے ٹوٹل فلمونو تعداد تاسو سمره دے
تقریبا یو نیم سل یو نیم سل نسز یا پاسا بھی لس دو لس چل فلم نو رکھا نا تقریبا سو دو رتا دا سی یا سکم دو سو ویل ایسے پوچھ دا سے تعداد دے
صحیح
چھ دیکھے مکتب دے زیاد پختو دی بیا اردو دی بیا پنجابی دی
صحیح. خپل کم فلم مو دیر زیاد خوخی گی پا دی ٹولو فلمونو کی امان سے
تاسو صافی و غم دا سوال کرو مائل یار دس چل دے چی فلم شروع نوارے تاکی دا تی زو یو فلم نقو خوما زو فلم کے مختلف یو دا سی سین میں یاد آگئی چی آگا ما دیر متاثر کی آگا زو خوا خوما و انٹائرلی ٹول فلم زو نقو خوما نا نوی دا ہو کی دینی سی زو مطلب یو مضمون لکھا ما بارنوم مانے سو چھے ٹاپ ٹین آرٹسٹ پشتو موویز کا نا جو پختو لس اداکار دا کرتا نا نو آئی کے مطلب دے ہر اداکار خپل خپل یو فلم دا کرے بدر منیر صاحب آصف خان یاسمین خان سریا دا ٹول خپل لگیو فلم ذکر کرے کنا نو بیا بدا سے دا تا انٹرویو چې دا دې کوم مطلب دا دا شغور چې تاسو هم ذکر کوئ نو لغو ته په کې مطلب بزاو پیدا شي
صحیح.
نو مایلو بیا مې دا سوچ کولو کولو یو فلم په ځان کې راتو درې خبر راتلو ارمان یو بل خوشکان وبتو دا وخت بادشاہ امتحان نور ډیر فلم دیدن اوربل پوچھ تو بیا مزے انترالو تا مے یو فلم دا سیدا چاغا فرام بگیننگ شروع والے تنند رسے اگے یو تو سلسل ہم کہے کہ تسلسل خیر ہم تو دلی خان فلم نو کو او بیا ما خو خو ما من جرا زتا جا
زتا جا
نو امیر صاحب صافی ما تو ویلو یہ کتا سو ما تن نہ خیلے گا نا نو ما ہم دغه فلم لیکلو
صحیح صحیح داو فلم ستوري امان چې ما ور سره د مشال رډوی مجلې لپاره ځانګړي خبرې کړې وي د دې خوندوري مرکې نورې برخې هم شته چې په راتلونکو خبرونو کې به ووري. اوس د پخواني شوروي اتحاد د داغستان سیمې د نامتو شاعر او لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب د ویبل برخې پښتو ژباړه د توړندې کو د مشال رډوی مجلې لپاره زما داغستان کتاب ما ژباړلې او درته وړاندې کوم چې په ختمېدو به د مجلې دا غنه هم ختم شي. زما کوچنی داغستان او زما دا ویڑا نړۍ دواړه زما په ژوند کې زما نغمې دي، زما کتابونه دي. هو بالکل، دا دواړه زما موضوعګانې دي. هغه عقاب چې له دنګو غرونو لاندې الوت نه کوي او میدانونو ته نه راځي، هغه عقاب کمزوره دی. همدارنګه هغه عقاب چې له وسیع میدانونو په الوت واپس خپل ځالې ته نه شي ستنېدی، هغه هم کمزورې بلل کیږي. د عقاب لپاره دا ګران کارونه نه دي، ځکه چې هغه عقاب پیدا شوی دی او که هغه او هم غواړي نو د سمندر مرغابۍ له ځانه نه شي جوړولی او نه هم له ځانه د غره ټپوس جوړولی شي. خو یو لیکوال که د عقاب په شان د زړور او شریف مارغه له خصوصیتونو سره پیدا شوی نه وي، نو بیا هغه ته عقاب جوړېدل ګران دي. دا صبح بشمیره دا سیادیبان لیدلی وی چې قلم را واخلی نو سم لوار لیکل شروع کړي. اغوی د مینې او د کرکې له جذبې سره لیکل نه کوي، بلکې اغوی د بویولو له ځواک سره لیکل کوي. تاسو ته خو معلومه ده چې کله یو اجنبي سړی کوم کلی ته لاړ شي نو خپل د بویولو ځواک په کار راولي او د هغې په مرسته دا پریکړه کوي چې په کوم کور کې باید پاتې شي او په کوم کې نه. هغه د بام له پاسه د بخارۍ د وتلي نل له خوشبویۍ د اندازه لګوي چې په کوم کور کې غوښه پخه شوې ده. اکثره وخت داسې هم شوي دي چې کله په یو کلي کې د دوو نجونو عمرونه دې ته ورسیږي چې باید واده کړلی شي او په دغو جونو کې یوه هوښیاره وي او بله بېوقوفه وي، نو اکثره وخت له هوښیارې خو غریب نجلۍ نه زر هغه یوه نجلۍ ودیږي چې بېوقوفه وي خو له ځانه سره زیات جهیز یا داج د هلک کور ته وړلی شي. همداسې ډېری لیکوال هم وي چې له دې سره یا ډوکار نه وي چې هغوی په کومه موضوع او د کوم هیواد په اړه لیکل کوي. د دې مثال د هغو خلکو په څیر وي چې ګټې پسې لیونی وي او فکر کوي له پټیو نه چې څومره لرې لاړ شي مال به یې په همدومره لوړه به یې خرڅېږي. د داسې لیکوالو په لیدو ماته پر خالشه په نوم یوه ښځه رایادېږي. هغې ټول عمر دا فکر کولو چې په کلي کې هیڅوک د دې وړ نه دی چې هغه ورسره واده وکړي، نو په دې انتظار شپې روڼولې چې له بل کلي نه به یو څوک راځي او دا به ورسره په عزت او احترام ډولۍ ته خیژي. خو ظاهره ده د دې کیسې انجام به بیا همداسې کېده چې هغه به ټول عمر باکره په کور پاتې وي. ځنګله ته د ورغلیو دوو غرنیو سړو کیسه. دوه کسان له کلي ووتل او نیت یې و چې ځنګله ته لاړ شي. دوی غوښتل د خپلو غویانو لپاره د یو جوړولو لپاره لرګي پرې کړي، ځکه چې د هغوی یوې زړې شوې وې. په هغو دوو کسانو کې یوه ته ډېر زر یو ښایسته او مناسب لرګی په لاس ورغلو. هغه زر لرګی په منځ نیم کړ، په اوږی کېښود او کور ته روان شو. خو هغه بل ملګری به په دې لټون مخکې روانو چې لږ مخکې به کېدای شي تر دې مناسب لرګی ومومي.
اخر دا چې ټول اورځ په ځنګل کې تیر کړ خو هیڅ مناسب لرګي و نه میندلو. په اخره کې دواغه خاخونه پرې کړل چې تر دې مخکې چې کوم خاخونه لیدلو داغه پر تله ډیر کمزوري و. هغه چې کله کلی ته ورسید نو تر هغه مهاله ملګری نه یوازې یوې جوړه کړې وه بلکې خپل پټی هم پرې قلبه کړی و او کور ته په لاره و. ما دا کیسه له ابو طالب نه اوریدلې وه. دا یوه ځانګړې شیبه وه. یو داغستاني شاعر له یوې اوږدې مسافرۍ وروسته کور ته ستون شوی و او دوه معمولي نظمونه هم له ځانه سره راوړي وو. ابو طالب هغه ته وویل کومه سندره چې تا دلته په کور یاده نه کړه شوه هغه به په لرې وطنونو کې هم در یاده نه شي. کله کله شاعران د هغه غرني سړي په څیر د خپلې پاپا خولۍ پسې سر وهلې بر وهلې ګرځي کومه چې په سر وي.